شنبه د غوی د میاشتې 19مه د می نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماښام تر روبه جوز مش خبرونې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. دا خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې خپرې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې له دې خبرو چې افغان حکومت وایي چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته تهاجمي حالت ته راغلي دي او دولت مخالفه وسلوال د افغانستان په ډېرو سیمو کې له ماتې سره مخامخ دي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. هلمندیانو له اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغانستان په سوله کې له زړه همکاري وکړي. عربستان د یمن د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې دا ښار تخلیه کړي او ماسکو او پیکینګ یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. بشپړ خبرونه. د هلمند اوسیدونکو او په دغه ولایت کې مدني ټولنې له اسلامي هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د هلمند د جنو ولسوالیو اوسیدونکو په یوه احتجاجي غونډه کې تیر ورځ په لشکرګاه کې د افغانستان او په تیره بیا په هلمند کې روانې ناامنۍ وغندلې او هغې د نورو هیوادو لخوا تحمیل شوې استخباراتي جګړې وبللې. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر مشر فرهاد داوري وویل
حالت نیکه موږ چپ خپل اتفاق سره په دې معنی دی چې دا جګړه موږ په زمینی ډول پر ځای باندې ومنل. دا جګړه زموږ د افغانستان جګړه نه ده، ولسی جګړه نه ده، د خلکو په خوښه جګړه نه ده. خلک یې نه کوي، د استخباراتو جګړه ده. باید د غلط وغندو او پر وړاندې راپورته شو.
په هلمند کې قومي مشرانو له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې سولې ته غاړه کېږدي او د ملکي خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دوه عمل شوې دي. د دغې ټولنې مرستیال ذبیح الله احساس ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې د ناامنیو له کبله د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي و پیښې په دریو شمالي ولایتونو کې ثبت شوې دي. ښاغلی احساس وایي څلور پیښې په سر پل، دوی په جوز جان او یوه پیښه په فاریاب کې ثبت شوې دي چې د ده په وینا په اکثرو کې خبریالان په دولتي ادارو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا وهل ټکول شوي دي. دغه ټولنه وایي تیر کال په ټول شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 28 پیښې ثبت شوې وې چې د کال په لومړۍ میاشت کې هیڅ پیښه نه وه. خو د احساس په خبره سږ کال برعکس د کال په لومړیو میاشتو کې دغه شمېره و ته پورته شوې ده. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندیښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشر ګلالی هوتک وویل چې په بلخ کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډیری د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت لري. میرمن هوتک زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د آزادو سیالیو له مخې د افرادو ګمارل د دې سبب شوي چې د بلخ په دولتي ادارو کې د معلولینو د ګډون سطح ټیټوي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې په هره دولتي اداره کې باید 3% ونډه معلولو کسانو ته ورکړل شي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د ائتلافي ځواکونو له قوله ویلي چې ساده ښار د حوثي یاغیانو د فعالیتونو یو عمده مرکز دی. د عربستان الوتکو تیره ورسته خبرتیا پاڼو په غورځولو سره د هغه ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د سیمې په وخت تر وو بجو دا ښار پریشتي. د عراق په دیالا ایالت کې د دوو انتحاري بریدونو په نتیجه کې ولس کسه وغوښل شول. د خبریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت د باندې وشول. عراقي چارواکي وای لومړی یو برید کوونکی هغه محل له چاودیدونکو موادو ډک موټر وچاوه چې خلک د جمعې تر لمانځه وروسته له جماعت څخه د وتلو په حال کې وو. بل برید کوونکی بیا څو دقیقې وروسته د هغو کسانو په منځ کې چاودنه وکړه چې د لومړۍ چاودنې د ټپیانو د مرستې لپاره د پیښې په سیمه کې راټول شوي وو. په دې دوو پیښو کې چې د 15 دقیقو په فاصلې کې په یو بل پسې وشوې 10 تنه ټپیان شوي هم دي. رویټرز اټان سوی چې د اسلامي دولت ډلې ته د چاودنو مسؤلیت منل دی. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوي بالستیک توغندي ازموینه وکړه او وی ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیک وسله ده. د کوریا دولتي خبري اژانس ویل چې دا ازموینه د هیواد د مشر کیم جونګ یون په امر شوې ده. د ازموینه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې پیونګ یانګ د امریکا د تورونه رد کړل چې ویلي وو فضايي څېړنې ښیي چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو پروګرام جوړ کړی دی. روسیا او چین په خپلو کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف تیر ورځ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه ماسکو ته د چین د ولسمشر شي جین پینګ د سفر پر مهال شوي دي. په دغو تړونونو کې یو هم دغه چټک اورګاډي د پټلۍ په جوړولو کې د چین پانګونه ده چې ماسکو د قزاقستان له اولګا ښار سره نښلوي. شي جین پینګ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې د اویایمې کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی دی. د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه غوښتي چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر لیږد غور وکړي. د انرژي په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آموس هوچستاین آتن ته په خپل سفر کې د یونان له چارواکو سره د انرژي د سرچینو په اړه خبرې کړې دي. د یونان نوي حکومت د ماسکو په ملاتړ د ګازو د انتقال یوې پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه پروژه کولی شي طبیعي ګاز د تورې بهیرې له لارې ترکیې او له هغه ځایه د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته انتقال کړي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت واټکل د سانتي ګرید په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن به په کابل کې اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 29.5، په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30.9، په کندهار کې اسمان ځای دی وریځ اټکل شوی دی، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په جلال بعد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په بامیان او ګردیز ښارونو کې هم اسمان وریځ اټکل شوی، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 28.1، او په ګردیز ښار کې د تودوخې لوړه درجه 22.1، او په غزنی کې به د تودوخې لوړه درجه 25.2، اسمان وریځ اټکل شوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولسمشر ویان اجمل عابدی وایي چې دولت مخالفه وسلوال د ځپلو په حال کې دي.
زمون امنیتی و دفاعی پوزونه ده دفاعی حالت نه تهاجمی حالت تلالل ده هلمند به عملیات نوروش ده ده زابل او ده غزنی عملیات دیر موفقانه توګه اجرا کیږي.
په دې خبری مجله کې مو د افغانستان جګړو ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندیښنو هم خبرو.
Only in the recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted, that were killed.
په کابل کې د سره صلیب مشوي چې د دوی کسان هم وژل شوي او هم برمته شوي. په پاکستان کې د هلیکوپټر د غورزیدا په پیښه کې 2 سفیران وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د چینایي ځواکونه به نن په ماسکو کې په یو پوځي مارچ کې برخه واخلي، او د دې خبري مجلې په ورستیو کې په کابل کې د وی راهنما له سیستم سره شغېدل یو.
زموکه کلانجی راوزی ما پتا خرڅ کړی، تا په ما خرڅ کړی دی.
مشکل په هغه کې راوزی چې غیر قانوني صحیح.
د افغانستان حکومت وای افغان ځواکونو اوس له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي جګړې ته مخه کړې ده. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې امنیتي مسؤلانو د جمعې په ورځ وویل چې د غزنی ناوې ولسوالۍ تر 9 کلونو وروسته د وسلوالو مخالفانو له ولکې وویستله. چارواکي وایي په دې سره هغه اندېښنې هم ناسمې راووتې چې د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه موجودې وي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو وروسته افغان حکومت وایي چې افغان ځواکونو وسله دفاعي وضعیت څخه وتلي دي او جګړه یې تهاجمي بڼه غوره کړې ده. په کندوز کې د دوه نیو سختو جګړو داسې اندېښنې راپورته کړي وي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو وړتیا نه لري. د افغان ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي وضعیت سره د مخالفینو په وړاندې ولاړ دي.
امنیتي انتقال سره دښمن یو تصور پیدا کړي چې ګویا د افغانستان امنیتي او دفاعي پوځونه کېدای شي چې مورال یې ضعیف شي. خو دنګام عملیات کاملا نو خود چې دغه خبره معکوس دي او دښمن همیشه په خپل محاسبه کې غلط دی او د افغانستان د خلکو او د افغانستان د دفاعي امنیتي پوځونو د قوت او سرخنخندنې ناسمه محاسبه نه لري. او د دنګام د مسلې نه وروسته زمون امنیتی و دفاعی پوزونه د دفاعی حالت نه تهاجمی حالت ته لاړل. د هلمند د عملیات نه وروسته د زابل او د غزنی عملیات په ډېر موافقانه توګه اجرا کیږي. زمون پوزونه دغه آمادګي لري چې د افغانستان د خلکو کنه دفاع وکړي او خپلې سلسله مبارزې ته دوام ورکړي.
د کندز نشتی وروسته لاغه پیل سوی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په بدخشان ولایت کې پر افغان امنیتي پوستو په بریدونو کې لسګونو سرتیر ووژل. په همدې حال کې د کندز ولی هم د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تهاجمي بریدونو یادونه کړې ده. عمر صافی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
د مرګ دښمن د عامو خلکو د کورونو نه سړي باندې دغه کوي او هغه د عام خلکو کورونه د ماشومان او د زنانو په خوا کې د انګر نیولی دی. نو په دې خاطر چې زموږ د ځواکونو درندې اصلحې ماشومان او ښځې ښځینه او بېګناه خلک ژوبل نه کړي، هغوی ډېر په آهسته او په احتیاط حرکت کوي.
وسله والو طالبانو دا ځل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په پیل سره د هیواد شمال په نښه کړی دی. سره له دې چې وسم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسله والو مخالفینو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي، خو امنیتي مسؤلین ادعا کوي چې وسله والو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د هیواد ډېرې برخې د هغوی له ولکې راایستلې دي. تیره ورځ هم امنیتي مسؤلین وویل چې د غزنی د ناوې ولسوالۍ تر نهو کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو له کنټروله وویستله. دغه ورځ چارواکي په فرا ولایت کې هم د دولسو هغو کسانو د وژلو خبره کوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې پورې اړوند بولي.
د ولسمشر غنی د بیان په وینا مو په راپور کې واورېدل چې افغان ځواکونه اوس په تهاجمي حالت کې دي او مخالف وسلوال د ځپلو په حال کې. بل لور ته د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکو اندیښنه شولې چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. په کابل کې د دې کمیټې مشر د سره صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې تیره ورځ وویل چې وروستیو امنیتي پیښو اوان طبیعي ناورینونو عام خلک او د دوی کارکوونکي زیانمن کړي دي. صفی الله سنګزی په دې اړه له کابل راپور لري.
په افغانستان کې ورستیو نه امنیو د سره صلیب نړیواله کمیټه اندیښمنه کړي او وایي چې عام خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي پاتې راغلي دي. په کابل کې د دغه کمیټې مشر مونیکا زرنیلی د سره صلیب د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله، طبیعي پیښې او د روغتیایي خدمتونو نه رسیدل هغه ستونزې دي چې دوی اندیښمن کړي دي. اغلی نیلی وویل چې د افغانستان امنیتي ستونزو د دوی کارکوونکي هم په امن نه دي پریښي او دوی هم افغانانو ته د خدمت رسولو په لار کې زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
Recent month we had volunteers of the ARCS that were abducted that were killed
dawai payawazi so mesht ki da sarsalib committee so rezakaran pa kaliyo bando ki da basharim rasto dar sawlo par mahali awajal shwi aw ya ham takhtawal shwi di mungtal pa kaliwali aw khatarnak simo ki da faalatuno par waqt la warta khatarun sara makhki gu das ikhkari che da kal lastun judak de aw da basharim rasto rasawun ki da khpul karano par mahal amniti stun sara la saw grewan di
security concerns
agli zaraneli da sarsalib pa be tarafating ارو کړهوی ویل چې په هر حال کې دا کمیټه هڅه کوي چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي. د سری سلیب نړیوالې کمیټې چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې افغان امنیتي چارواکو له دې مخکې د ټولو هیواد امنیتي وضعیت له کنټروله ډاډ ورکړي او ویل دي چې په هر حال کې به د افغانانو دفاع کوي. د سری سلیب د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې د کابل په مرستون کې جوړه شوې و، د دې کمیټې په مشرانو سربېره د افغاني سری میشتې چارواکو او یو شمېر رضاکارانو برخه اخیستې و. د افغاني سری میشتې د ټولنې مشر فاطمه ګلانی په خپل خبرو کې د دې ټولنې لپاره څخه د افغان ولسمشر د ملاتړ د پیغام یادونه وکړه او له هغو رضاکارو فعالانو استاینه وکړه چې افغانانو ته خدمت کوي.
در مرستون زندگی میکنن
دا وایي کومې خزي چې په مرستون کې ژوند کوي د جګړو د قربانیانو پاتې شوی او هیر شوی کسان دي. ډیره مهمه ده او د همدې لپاره مودا غونډه دلته جوړه کړه چې وګورو د دوی ستونزې څه دي او څه ډول مرسته ورسره کولای شو.
په چطور ممیتونیم کې بینه کومک کنیم.
د سری مشت ټولنه وایي چې د طبي او غیر طبي پیښو قربانیانو سره د مرستې ترڅنګ به د زړه د سوري لرونکو ناروغانو د درملنې لپاره $1,000,000 مرسته وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې د افغانستان له ناوړه امنیتي حالت اندېښمنه ده چې دغه هیواد په څو سیمو کې د افغان پوځیانو او مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي او ګڼ ملکیان ترې زیانمن شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، خو و به جواب 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. د د هلمند د جنو ولسوالیو اوسیدونکو تیره ورځ په لشکرګاه کې د یوې غونډې پر مهال د اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د شمال د خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي برخو کې ناامنۍ د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو لامل شوي دي. په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اندېښنه لري چې په دغه ولایت کې د معلولینو د ژوند د ښه والي لپاره لازم امکانات نشته. د دې ادارې مشر ګلالۍ هوتک وویل چې په بلخ ولایت کې څه باندې 3000 معلولین شته چې ډیری یې د دې په خبره د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت لري. د سعودي عربستان په مشهد ائتلافي ځواکونو د یمن په شمال کې د ساده ښار اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له هغه ځایه ووځي. د عراق په دیالا ایالت کې دو انتحاري بریدونو په نتیجه کې 12 کسه ووژل شول. دغه بریدونه پرون د شیعه مسلمانانو د یو جماعت د باندې وشول. شمالي کوریا نن تر اوبو لاندې د نوې بالستیک توغندي ازموینه وکړه او ویې ویل چې دا د نړۍ په کچه ستراتیژیکه وسله ده. د امریکا متحده ایالاتو له یونان څخه وغوښتل چې له روسیې سره د یوې نوې معاملې پر ځای د دې هیواد له لارې اروپا ته د منځنۍ آسیا د ګازو پر انتقال غور وکړي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورسکه وي.
برتنوي ګاردن وسپانې په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د ځوانانو د استخدام موضوع طالبان ویرولې دي. ګاردین لیکي هغه وسلوالو چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو والی اعلان کړی اوس د ځوانانو په استخدامولو پیل کړی دی. ورسپانې لیکي داعش داسې څرګندوي چې ګواکې له طالبانو سره به ونه جنګیږي او طالبان هم د دې لپاره چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو تمرکز وکړي له داعش سره له دښمنۍ ډډه کوي. خو ګارډین وایي د داعش او طالبانو دا دوستي به اوږده نه وي ځکه طالبان اکثره حنفي مذهبه دي او له داعش سره چې سلفیان دي ایدیالوژي فرق لري. دغه راز طالبان په دې هم پوهیږي چې په افغاني ټولنه کې د داعش لپاره زیات ملاتړ نشته ځکه د دې هیواد یو شمېر خلک شیعه مذهبه دي چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې خپل دښمنان ګڼي. دا مطلب لیکونکي وایي په هغه ولایتونو کې چې داعش نفوذ کړی زیارتونه وران کړي چې دا عمل د افغانستان د خلکو له دودونو سره په تضاد کې دی او طالبان داسې ګامونه نه اخلي. ګارډین وسپانې په غزنی ولایت کې د طالبانو د یو قومندان په حواله لیکلي داعش غواړي ټول شیعګان وژني. دغه طالب قومندان وایي د کار ټول اندېښمن کړي ځکه د په خبره اهل تشیع هم د یو الله عبادت کوي او مخکخ علما لري. ورسپانې ته دغه طالب قومندان ویلي څرنګه کېدای شي چې اهل تشیع ته کافر وویل شي. دا مطلب په پای کې راځي. طالبانو دا حساسیتونه درک کړي دي او پوهیږي چې له داعش سره یووالی د دوی په ګټه نه دی. لندن چاپ ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه په خپل وروستۍ مقاله کې لیکلي د افغان ملي اردو نیمګړتیاوې او ستونزې به د دې سبب شي چې امریکایي ځواکونه بیا جګړې ته مخه کړي. ټایمز لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی خو د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتوالی به د دې سبب شي چې امریکایان بیا په جګړه کې داخل شي. د مقالې لیکونکی وایي همدې ته په پام سره د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ته ویلي چې د امریکایي سرتیرو د شتون څرنګوالی د افغانستان وضعیت ته په کتنې سره ترتیب کړي. ولسمشر باراک اوباما له جنرال کیمپل غوښتي چې د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې د 5500 سرتیرو د ساتلو پړه په خوانه محل ویش په پام کې ونی نسی. ټایمز لیکلي په افغانستان کې د جګړو زیاتوالی او د داعش نفوس د دې سبب شوی چې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان له افغان عسکرو سره د امریکایي سرتیرو د مرستې او ملاتړ په برخه کې جدي او یرغلیز دریس غوره کړي.
او ساتي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نیوي په ټول افغانستان کې اوریز مش خبرونه د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوري په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په همدې خو سپو د ماشام لوو د سهار تر اوبه پوري آشنا راډیو خبري شي. د پاکستان په ګلګت کې د هلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې د دوو سفیرانو د وژلو ترڅنګ اته سفیران ټپیان شوي هم دي. دا پیښه پرون رامنځته شوه او تحریک طالبان پاکستان ادعا وکړه چې دوی د الوتکې وشته ده خو پاکستانی چارواکي وایي چې د الوتکې تور بکسې موندلی او دا معلومه شوې ده چې تخنیکی ستونزه و. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان دولتي مقامات او غرفونه رات کړ چې ګنې د هیواد په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر چې بهرني ډیپلوماټان پکې ناستو تر هغه وروسته بلکې دوی د پیښې یو ناڅاپي حادثه وبلله. دوی وایي چې د لوی دلې چورلکه تور بکسې منډلې چې په ترس کې معلومه شوې چې دغه ایم آی ولس دولت چورلکه انجن کار پرېښو چې له عملې پر یو خونځین نسکور شوه. دا سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري د شنبې په شپه ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي دغه خبري غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د جمعې په ورځ د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د پوځ یو هلیکوپټر ولوېده چې په نتیجه کې د دریو پیلوټانو په دې هېواد کې د ناروې او فلیپین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملایزیا د سفیرانو د میرمنو په ګډون پکې اووه کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شول. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هېواد کې میشتو د ځینې بهرنیو هېوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان په ګلګت کې د سیکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې نلترته روان وو. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او ویلي وو چې غوښتل یې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو اعزاز چودري دا تشې اوازې وبللې او ویې ویل چې دغه هیلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله لوېدلی دی. دی وایي دا کومه تروریستي پیښه نه بلکې تخنیکي مسله وه چې له امله یې دا هیلیکوپټر ولوېده. موږ د دغې چورلکې تور بکس موندلی چې په نتیجه کې معلومه شوې چې د لوېدو پر مهال د دغې الوتکې انجن کار پرېښی و. دا اعزاز چودري په خبره په دغه چورلکه کې ټولټال نورلس کسان ناستو چې ډېری بهرني ډیپلوماتانو. په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا د سفیرانو په ګډون اته تنه بهرنیان دي چې د ګلګت بلتستان پوځي روغتون ته لیږدول شوي دي. د اعزاز احمد چودري په وینا په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی ځکه چې د هغه د بدن 15% برخه سوځېدلې ده. هغه همداراز وویل چې د دغه پیښې د پلټنې لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې پر کار یې پیل کړی دی. په ګلګت کې د هلیکوپټر تر لوی دوروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سیمې ته سفر لغوه کړ او لنی ملارې بیرته اسلام آباد ته راستون شو او د پیښې په وری یو ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم او د دې هېواد نورو سیاستوالو د هلیکوپټر په لوېدو او په دې کې د بهرنیانو په مړینې خواشینی ښودلې او اړوندو ادارو ته د ټپیانو د ښې درملنې لارښوونه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ساجی رادیو دروانه خبری مجلې پورستیو کې ساجی رادیو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سمي سنل ولو خوس یو نړیواله مسله راخلو. د لومړي ځل لپاره چینی ځواکونه په ماسکو کې په یو پوزي پریټ یا رسمي گزشت کې برخه اخلي. بلخو روسیا او چین په خپل کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې
ټاکل شوی نن د لومړي ځل لپاره چینایي ځواکونه په ماسکو کې په یو پریډ یا پوځي رسمګزشت کې برخه واخلي. دغه پوځي پریډ په دوهمې نړیوالې جګړې کې د نازیانو د ماتې داویي میکلیز په مناسبت په ماسکو کې ترسره کیږي. د چین ولسمشر په همدې مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. ولادیمیر پوتین د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دواړو هیوادونو د ملکي تلفاتو یادونه وکړه او ویل چې دغه دواړه هیوادونه په یاد جګړې کې تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. دوی وی شوروي اتحاد او چین هغه دوه هیوادونه دي چې تر ټولو ډیر له دوهمې نړیوالې جګړې څخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې دواړو هم شوروي اتحاد او هم د چین د خلکو جمهوریت په خپلو هیوادونو کې تر ټولو ډیر ملکی تلفات استعمال دي. په همدې حال کې شي جن پینګ هم د روسیې ولسمشر ته په هغو مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړه چې په همدې مناسبت د سپتمبر پر 3 نیټه په چین کې جوړیږي. پوتین په دغو مراسمو کې ګډون ومانه. ولسمشر شي وویل چې داسې ښکاري چې پیکینګ او مسکو د ډیرو نړیوالو مسایلو په اړه ورته نظر لري. په همدې حال کې د روسیې او چین مشرانو په خپلو کې یو شمېر اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړه. ولادیمیر پوتین د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال چین د روسیې ستراتیژیک او عمده شریک وباله. په دې تړونونو کې یوې د هغه چټک اورګاډي په جوړېدو کې د چین پانګونه ده چې مسکو د قزاقستان له ولګا شار سره نښلوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې چین د دې پروژې د مالی لګښت ورکولو موافقه کړې ده. پر دې پروژې شاوخوا 300 میلیارد روبل لګښت راځي چې د 15.2 میلیارد ډالرو معادل دی. پوتین وویل دواړو لورو د انرژي پر پروژو هم بحث کړی دی چې نتیجه یې د خبره د پام وړ ده. تیر کال چین او روسیه د 300 میلیارد ډالر په ارزښت د 150 کلونو لپاره د انرژي یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به روسیه هر کال چین ته 80 میلیارد متر مکعب غاز ورکوي. پوتین وایي د دغه پروژې د عمل کېدو او د غازو د انتقال لپاره په روسیه کې د نلیک جوړول پیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به د چین په خاوره کې هم پر دې نلیک کار پیل شي.
خبری مجله اوري
په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه تر پروګرام وروسته یو شمیر اس ام اسونه تاسو ته ول.
د ژوند رنگونه
نوم محمد الله د لغمان ولایت څخه سعودي کې ریوریکو
ډریوري کوي. دلته چې راغلی څومره فرق کوي د ډریوري تر غږی پورې؟
والله دې زو د هغه ځو ځمکه او اسمان فرق دی چې ورته ګوره.
مثلا څه رقم
رش ته د خپل لاس نه ده معلوم، بیا چې ډریور ترافیکو در هغه سره زور کوي، کدا لاس د اشاره پکې نشته چې اشاره وه چپ لاس واړه راسته لاس واړه، بس د خپل سر ډریوري ده.
اول ته څنګه ده
اشاره سره ورته بدريږي او ښته نشي، پولیس لاس درک ورته ودرېږي، اسناد دی ورک دوه خبر ورسره نشي کوي. که افغاني که خپل سعودي
څومره سهولت رامنځته کړي آلته چې قانون مراتیږي
ډېر سهولت در سرکونه خې دي کامرې چې دي پال دي نور کیمرې په سرک باندې لګېدل سپیډ معلوم ده، هغه سپیډ نه ډرایور هم نشي کولای چې زیات سپیډ وهي، که زیات سپیډ وهي آلته کامرې لګېدلې په کامرا لګېږي.
کله چې افغانستان ته راځل ته به موټر چلای
ودل ته یو کورلا در سره
کورلا در سره ته خو ته بلادي دلته موټر ونی کوي
دلته الحمدلله زه خېم کله سرک روانه مدد پاو خیمه را سر یا متری یا غی جزا دا په قانون زما ته غی زاد افغانستان نه نو هم نزف خپل ډیوري کوم نور
تشخیصی دي چې زار رقم چې دي
لکوای مثال خبر دا چالکان ناصر سپار یا غی زور ته مسجدار چا خپل مزاد چې سر رقم دي مې چې مون خارج کې قانون مرامتو مل ته فیصل واره کوم چې اشاره و هغه و ترافیکو لري خپل مزاکات تر سره کی لیسنس مستا اسناد پاک
خپل موټر وانی سخت دا آسان تر رقم ده
سخت ډیره د مشکل په کې ډیره خلک په کې لګيږي احتیاط ډیر پکار ده.
ته څه غواړې چې په افغانستان کې څه رقم یو قانون باید پلی شي؟
د ترافیکو کم هغه دا باید مراد کې ټول څه رقم ورته وای باید خبر عملی وکړي زور زیاته او سرونی کې څه ورته وای او بل موټر نه مثال اوړي هغه اشاره چې اوسه کې سٹاپ کې دری کې باید ښه ځان ته ځای وګوري چا کم شي لیسن کې ورته مخ کې وای باید هغه ټول پلار باندې مراد کی دغه نه چې لیسنس اخستو ځای کې خز نه کې واغې کې چې بیا سرک ترا کوشي بیا ورسه شاته واچي
په دې لچې امدا سی اورز راسي
دا سی اورز را موږ بډي اور خوشاله شو غره ده
مننه ډیره
خیر
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حامد سنکتی د لوګر د شامزار د سیمې د برکی برک پولیسوالی کې لیکي چې د اوبښتې چې د برکی برک پولیسوالی کې د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د خاکی دشت په سر جنجال روان دی، هیله ده چې حکومت دې موصلې ته توجه وکړي. ولی محمد غزنی لزن خان ولسوالی لیکي اشرف غنی باید ژر تر ژره ولایتونو ته والیان معرفي کړي. نیک محمد وفا لیکي طالبان باید سوله وکړي او اساسي قانون ومني. وحید الله فطرت د هلمند له لشکرګاه څخه لیکي موږ له ټولو اسلامي هیوادو غواړو چې په افغانستان کې صادقانه سوله وکړي. قاری محمد مدني له نورستان څخه لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې د افغانانو په نفع سولې ته په ښه نیت آماده شي. د نورستان له موسوی کلی څخه مولوی حضرت علی انقلابی لیکي ولسمشر نظام هیله ده چې په اخلاص او صداقت د حکومت په ټولو ادارو کې بنیادی اصلاحات راولي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالی څخه لیکي له حکومت غواړم چې پر زراعتي کښتونو دوا وپاشي او ځکه چې رنگ رنگ مرزونه پیدا کړی دي. ثناء الله د هلمند له ناوی ولسوالی څخه لیکلي دي د سولې خبرې ډیر پرمخ روان دي او عبدالولی هلال د هلمند له مرجی ولسوالی څخه لیکلي دي اشرف غنی ولی په قطر کې د طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اسونه راستولې دي او جنو اوریدونکو خپل نمونه په دغه اس ام اسونه کې نه ذکر کړی دي. لته تاسو څخه هیله کوم چې کله اس ام اس راستوي په لنډه راته ولیکي او خپل نوم هم راته ولیکي او خپل سیمه هم راته ولیکي چې کوم ځای ازادي رادیو ته راستوي. دا خبری مجله مو هم دومره به د ازادي راډیو پر اټلونکو خبرونه کې به هم تاسو ته ستاسو یو شمېر اس ام اس نه ولولو. په بل خبری مجله کې سید سمی عباس له تاسو سره د سحر مو بخیر.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 19 ثور سال 1394 هجری شمسی برابر است با 9 ماه می سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که مقامات افغان میگویند قوای نظامی این کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی علیه مخالفین رفتند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند خواهان همکاری صادقانه کشورهای اسلامی در تامین صلح افغانستان شدند. نامنی ها در شمال افغانستان سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران گردیده است. عربستان سعودی به ساکنان شهر شمالی یمن سعده هشدار داده است که این شهر را ترک کنند. تفصیل خبرها، برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند که در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. باشندگان برخی از ولسوالی‌های هلمند دیروز تا یک نشست اعتراضی نامنی اخیر کشور را تقبیح کرده و آن را جنگ‌های تحمیلی از سوی استخبارات کشورهای دیگر خواندند. فرهاد داوری رئیس دفتر هماهنگی جامعه مدنی ولایت هلمند گفت: با دیدن این وضعیت اگر خاموش بمانیم بدین معناست که جنگ را پذیرفته ایم. این جنگ مردمی نیست، این جنگ به خواست مردم نیست و مردم آن را نمی جنگند، بلکه این جنگ استخباراتی است که ما باید آن را تقبیح کنیم. ما باید این وضعیت را تقبیح کرده و در برابر آن ایستادگی کنیم. اشتراک کنندگان این نشست همچنان از طالبان مسلح خواستند که صدایشان را به زمین گذاشته و در مورد صلح تلاش کنند. انجمن خبرنگاران شمال میگوید نامنی ها در شمال کشور سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران شده است. ذبیح الله احساس معاون انجمن خبرنگاران شمال به رادیو آزادی گفت تنها در یک ماه گذشته 7 مورد خشونت علیه خبرنگاران در 3 ولایت شمال به ثبت رسیده است. به گفته وی 4 مورد در سر پل، 2 مورد در جازجان و 1 مورد را در فاریاب ثبت کردند که عمدتاً خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی و مسئولان ادارات دولتی لت و کوب شدند. ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از نبود امکانات لازم جهت بهبود وضعیت زندگی معلولین در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. گلاله هوتک رئیس این اداره میگوید که بیشتر از 3000 معلول در بلخ وجود دارد که اکثرشان از نداشتن امکانات و فرصتهای شغلی شکایت دارند. به گفته خانم هوتک جذب افراد به اساس رقابت آزاد در ادارات دولتی سبب شده است تا سطح مشارکت معلولین در ادارات دولتی بلخ کمرنگ شود. به اساس قانون اساسی افغانستان 3% هر اداره دولتی را باید افراد دارای معلولیت تشکیل دهد که به گفته معلولان تا هنوز در بلخ این روند در عمل پیاده نشده است. ادامه اخبار، نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر سعده واقع در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. نیروی تلویزیون دولتی عربستان سعودی به نقل از نیروی ائتلاف به رهبری آن کشور شهر شمالی سعده را مرکز کلیدی شورشیان حوثی می‌خواند. تیاره‌های عربستان سعودی روز گذشته با پخش اعلامیه‌ای به ساکنان شهر سعده هشدار دادند که آنجا را تا 7 شام به وقت محلی ترک کنند. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان سعودی خبر داده است که تیاره‌های جنگی نیروهای ائتلاف به رهبری این کشور ریاست مخابرات شهر سعده را هدف حمله قرار دادند. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند 17 نفر کشته شدند. مقامات عراقی میگویند نخست یک انتحار کننده موتر مملو از مواد انفجاریش را زمان منفجر ساخت که نمازگزاران پس از ادای نماز جمعه در حال ترک مسجد بودند. دقایق بعد انتحار کننده دوم خود را در جمع آنان منفجر ساخت که برای کمک به مجروحین در محل رویداد آمده بودند. در این دو رویداد که یکی پی دیگر در کمتر از 5 دقیقه رخ دادند 37 نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این دو حمله انتحاری را به عهده گرفته است. کوریای شمالی امروز یک راکت بالاستیک تحت البحری را آزمایش کرده و گفت که این راکت در سطح جهانی یک سلاح استراتژیک می باشد. خبرگزاری دولتی کوریای شمالی خبر داد که این آزمایش به دستور رئیس جمهور این کشور کیم جانگ یون انجام شد. این آزمایش یک روز بعد از آن صورت گرفت که پیانگ یانگ اتهامات آمریکا را رد کرد که گفته بود تحقیقات فضایی نشان داده است کره شمالی برنامه راکت‌های بالستیک را ترتیب داده است. روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین به مسکو امضا شدند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگای قزاقستان وصل می کند. شی جین پینگ برای اشتراک در مراسم 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مراسم امضای قراردادهای اقتصادی با چین گفت که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. ایالات متحده آمریکا از یونان خواسته است تا به جای یک معامله جدید با روسیه روی پروژه انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا از طریق این کشور تمرکز کند. آموس هوچستاین نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور انرژی میگوید در سفرش با آتن روی منابع انرژی با مقامات آن کشور بحث کرده است. حکومت جدید یونان در مورد یک پروژه انتقال گاز که حمایت مسکو را دارد ابراز علاقمندی کرده است. این پروژه میتواند گاز طبیعی را از طریق بحیره سیا به ترکیه و از آنجا از طریق یونان به کشورهای اروپایی انتقال بدهد. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 13، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 15، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 19، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 13، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 13، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 11، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 12، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قوای نظامی افغانستان در جنگ علیه مخالفین مسلح در حال پیشرفت میباشند.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز ما کامیابی‌های زیاد داریم.
صلیب سرخ بین المللی میگوید که بی امنیتی در افغانستان در راه رساندن کمک‌های این مؤسسه مشکلات ایجاد کرده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، اولین بار حملات هوایی بر یک مرکز به اصطلاح گروه دولت اسلامی در فرا انجام شد. یک مقام امنیتی فرا گفت
در حالت هوایی در فضای خاک سفید و مرکزی که به اصطلاح به نام داعش وارد شد.
اولین بار عساکر چین در یک رسم گذشت در روسیه سهم می‌گیرند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
تجارت از نامش که داشت کسب پاکز باید دهی در قدم نخست باید صداقت و راستی باید باشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اولین مطلب این برنامه را آغاز میکنیم. حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. این در حالی است که ولایت کندوز از دو هفته به این سو شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پس از دو هفته درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز، حکومت افغانستان میگوید که نیروهای افغان در حال حاضر از وضعیت دفاعی بیرون شده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفتند. درگیری های مسلسل میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولایت کندوز نگرانی های را ایجاد کرد که گویا نیروهای امنیتی افغان توانایی و امکانات سرکوب طالبان را ندارند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نیروهای افغان وضعیت تهاجمی را گرفته و تلاش دارند تا مخالفین مسلح را از پا درآورند. اجمل عبید آبدی به رادیو آزادی گفت که پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت فکر می‌کردند که می‌توانند کنترل برخی از ولایات را به دست بیاورند، اما نیروهای افغان با قرار گرفتن در وضعیت تهاجمی مانع آنها شدند.
با انتقال امنیتی دشمن تصور ایجاد کرد که گویا می‌تواند کارهای عمده را به خاطر سکوت بعضی از ولایت انجام بده. شما حادثه دانگام دیدین، نیروهای امنیتی با تمام شامت و تایمردی و دادن قربانی های بشمار از دانگام دفاع کردن و در عین حال بعد از مسئله دانگام ما از حالت دفاعی، نیروهای امنیتی و دفاعی ما از حالت دفاعی رفتن به حالت تهاجمی و امروز با حالت تهاجمی ما کامیابی های زیاد داریم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با مبارزه مقدسشان علیه دشمنان افغانستان ادامه میدن.
درگیری ها در کندز پس از آن به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت ده ها عسکر افغان را در ولایت بدخشان کشتند. عمر صافی ولی کندز نیز از عملیات تهاجمی نیروهای افغان در نقاط ناامن این ولایت یادآور شده به رادیو آزادی در مورد گفت:
بعد مرغ دشمن به عام و خلق و به کورون و نصدی
او می گوید بدبختانه که دشمن از خانه های مردم محل بالای نیروهای امنیتی ما فایر می کنند. مخالفین مسلح دولت خانه های مردم، زنان و اطفال را بایست سنگر استفاده می کنند و از بیمان که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود نیروهای امنیتی بسیار محتاطانه در قریه ها پیش روی می کنند. طالبان مسلح با آغاز عملات بهاریشان این بار ولایت شمال کشور را هدف قرار دادند. با آنکه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت هنوز هم در نقاط مختلف کشور جریان دارد، اما نیروهای امنیتی ادعا می کنند که به مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد کرده و برخی نقاط را از وجود آنها پاکسازی کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان کمیته صلیب سرخ بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که مشکلات امنیتی کارهای کمک رسانی آنها را با مشکل روبرو ساخته است. رئیس این کمیته به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ در کابل در این مورد توضیحات داد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
ناامنی‌های اخیر در برخی از ولایات افغانستان کمیته صلیب سرخ بین المللی را نگران ساخته و مسئولان این کمیته میگویند این ناامنی‌ها مانع دسترسی مردم به تأسیسات و خدمات صحی در این کشور شده است. مونیکا زرنیلی رئیس این کمیته در کابل بر روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ گفت تلفات ملکی، بیجا شدگان سایر حوادث و عدم دسترسی به تأسیسات صحی از مشکلات هستند که آنان را نگران ساخته است. خانم نیلی میگوید مشکلات امنیتی در افغانستان کارمندان آنها را نیز در امان نمانده است.
تنها در چند ماه گذشته رضاکاران کمیته صلیب سرخ در قریه و دهات حین رساندن خدمات بشری یا کشته یا هم اختطاف شدند. ما همه در قریه جات و مناطق خطرناک حین کمک رسانی با خطرات مواجه می شویم. طور معلوم می شود که این یک سال پرچالش است و کارمندانی که خدمات بشری را عرضه می کنند با مشکلات امنیتی دست و گریبان هستند.
وی همچنان بر بی‌طرفی این کمیته در افغانستان و عرضه خدمات بشردوستانه با آسیب دیدگان تاکید کرد و گفت تلاش میکنند بر همه مشکلات فائق آیند. در مراسم تجلیل از روز جهانی نهضت صلیب سرخ که در مراسم کابل تجلیل گردید، هیئت رهبری افغانی سرمیاشت صلیب سرخ بین المللی و شماری از رضاکاران شرکت کردند. در این مراسم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن پیام از کارکرد کمیته صلیب سرخ در بخش رساندن خدمات بشردوستانه ظرف 3 دهه اخیر در افغانستان ستایش کرد. رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت هدف از تجلیل روز جهانی نهضت صلیب سرخ و هلال احمر را در مراسم توجه به زنان عنوان کرد که در نتیجه جنگ آسیب دیده و در اینجا فراموش شدند.
زنانی که در مراسم زندگی میکنند، اینا قشر فراموش شده مظلومین جنگ ها هستند. فوق العاده مهم است، به مو دلیل همه را اینجا دعوت کردیم که با چشم خود اینا ببینن و ببینن که مشکلات از اونا چیست و چطور ما میتونیم که به اینا کمک کنیم.
جمعیت افغانی سرمیاشت ظرف چند سال گذشته در کنار کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی و غیر طبیعی به مریضان سوراخ قلب و سوختگی نیز کمک های را انجام داده. و مسئولان این نهاد میگویند با اثر تلاش رئیس جمهور افغانستان هند مبلغ $1 میلیون را برای مریضان سوراخ قلب کمک خواهد کرد. نگرانی ها از سوی مسئولان صلیب سرخ بین المللی در خصوص مشکلات امنیتی در افغانستان در حال مطرح می گردد که هم اکنون شماره از ولایت نهام شده و بیشتر مردم متضرر گردیده و از مناطقشان بیجا شدند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ساعت 7:45 صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرها. برخی از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت هلمند از کشورهای اسلامی خواستند تا در روند صلح افغانستان این کشور را صادقانه همکاری کنند. انجمن خبرنگاران شمال می گوید ناامنی ها در شمال کشور سبب افزایش خشونت در برابر خبرنگاران شده است. ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بلخ از نبود امکانات لازم جهت بهبود وضعیت زندگی معلولین در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به ساکنان شهر صده واقع در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. در نتیجه دو حمله انتحاری که دیروز در بیرون یک مسجد شیعه ها در ایالت دیاله عراق رخ دادند 17 نفر کشته شدند. کوریای شمالی امروز یک راکت بالستیک تحت البحری را آزمایش کرده و گفته که این راکت در سطح جهانی یک سلاح استراتژیک می باشد. و روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان استخدام جوانان توسط گروه دولت اسلامی در افغانستان طالبان را در هراس انداخته است. بنوشته روزنامه، جنگجویانی که اتحاد خود را با گروه دولت اسلامی اعلان کردند، اکنون استخدام جوانان را در افغانستان شروع کردند. پیشرفت سریع این گروه در عراق و سوریه سبب شده است که یک تعداد جوانان با آن خوشبین شوند. هرچند در بسیار جاها گروه دولت اسلامی چنین نشان می‌دهد که با طالبان درگیر نخواهد شد و طالبان هم به خاطر اینکه در جنگ علیه قوای حکومت و قوای خارجی تمرکز کنند، از دشمنی با گروه دولت اسلامی حذر می‌کنند. اما به نوشته روزنامه گاردین، این دوستی طالبان و گروه دولت اسلامی طولانی نخواهد بود، زیرا اولا طالبان به مذهب حنفی منسوب می باشند و نظریات آنها نسبت به گروه دولت اسلامی که سلفی می باشد تفاوت دارد. از سوی دیگر طالبان این را هم می دانند که جامعه افغانستان گروه های مانند دولت اسلامی را قبول کرده نمی تواند، چون در افغانستان یک تعداد زیاد مردم به مذهب تشیع پابند هستند که گروه دولت اسلامی به چشم دشمن با آنها می بیند. از سوی دیگر در چندین ولایت افغانستان جاهایی که افراد گروه دولت اسلامی دخنه کرده زیارتگاه ها را تخریب کردند که این عمل یک نوع تعرض بر مفکوره و عنانات مردم می باشد و طالبان در چنین کارها دست نمی زنند. روزنامه از قبل یک قمندان طالبان در ولایت غزنی نوشته است که می گوید گروه دولت اسلامی می خواهد تمام شیعه ها را در این ولایت از بین ببرد. از همین سبب همه تشویش دارند، چون شیعه ها خداوند را پرستش می کنند و علما و دانشمندان دارند. با گفته او چگونه میتوان آنها را کافر خطاب کرد؟ روزنامه گاردین میافزاید گروه دولت اسلامی در مناطق غزنی که نفوذ کرده به مردم میگوید دینشان ناقص است و آنها برای تکمیل دین به اینجا آمدند، ولی مردم محل این دخالت را که به اعتقاد و زندگی آنها تهدید ایجاد میکند قبول ندارند. به نوشته گاردین، طالبان این حساسیت را درک کردند و میدانند که اتحاد با گروه دولت اسلامی به نفع آنها نیست. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مشکلات اردوی ملی افغانستان قوای امریکا را دوباره به جنگ سوق خواهد داد. به نوشته روزنامه، هرچند ماموریت محاربوی قوای امریکا در افغانستان خاتمه پیدا کرده است، اما تلفات بیش از حد قوای افغانستان سبب می شود که این قوا دوباره داخل میدان جنگ شوند. از این رو رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با قمندان قوای امریکا در افغانستان جنرال جان کمپل صلاحیت داده است که طرز کار عساکر امریکایی را نظر به شرایط در داخل افغانستان طرح‌ریزی نماید. و مراحل خروج 9800 سرباز باقی مانده آمریکا را خودش تعیین کند و پابند به تصمیم قبلی نباشد که به اساس آن تا ختم سال 2015 تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان باید به 5000 نفر کاهش یابد. به نوشته روزنامه، شدت جنگ ها در افغانستان و حضور گروه دولت اسلامی در این کشور سبب شده است که جنرال جان کمپل در کمک قوای آمریکایی به قوای افغان روش جدی و تهاجمی را پیش بگیرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای اولین بار در ولایت فرا بر موازی گروه به نام دولت اسلامی یا داعش از طرف نیروهای افغان عملیات صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که در این حمله 12 تن از اعضای این گروه کشته شده و افراد متباقی این گروه از منطقه متواری شدند. شرح بیشتر موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا احمد شای فطرت.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که شب گذشته برای موازی که چندی بودن سو به نام گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی خاکسفید ولایت فرا ایجاد شده بود، حمله هوایی صورت گرفته است. فضل محمد صمدیار قمندان امنی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که در این حمله خیمه ها و موازی گروه به نام داعش که از چندی بودن سو با داشتن بیرق سیاه خود را نمایندگان داعش در فرا معرفی کرده بود، مورد هدف قرار گرفته است. به گفته او در این حمله که در ولسوالی خاکسفید فرا صورت گرفته است، 12 تن از افراد داعش کشته شده و همه امکانات که آنها در ساحه داشتند متلاشی گردیده است.
عملیات ضربات هوایی در فضای خاک سفید ولایت مرکز که به اصطلاح به نام داعش که اونا صرف مطالبای سابقه هستن، تنها بیرق سیاه را ماندن سفید ماندن سیاه را گرفتن. بالای از اونا ضربات وارد شد، اطلاعاتی که به ما رسیده 12 نفر کشته شده.
تا حال گروه داعش و دولت اسلامی در این مورد با رسانه تبصره نکرده است. حدود سه ماه قبل گروه به نام داعش با داشتن 70 عضو در ولسوالی خاکسفید فرا اعلام موجودیت نموده بود که باعث نگرانی مردم و نیروهای امنیتی شده بود. ولسوالی خاکسفید از مرکز فرا حدود 60 کیلومتر فاصله دارد که یکی از ولسوالی های نامن این ولایت می باشد. این اولین عملیات نظامی است که در ولایت فرا بر علیه گروه دولت اسلامی یا داعش صورت می گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قرار است عساکر چین برای اولین بار در یک رسمی گذشت در مسکو شرکت کنند. این در حالی است که روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را امضا کردند. این قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور چین جهت اشتراک در مراسم 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم در مسکو امضا شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتن نگاه.
قرار است عساکر چین امروز برای اولین بار در یک رسم گذشت در مسکو اشتراک کنند. این رسم گذشت به مناسبت 70مین سال روز شکست آلمان نازی و ختم جنگ جهانی دوم برگزار می شود. شی جی پینگ رئیس جمهور چین نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک نشست خبری که با همتای چینیش در مسکو داشت، از قربانیان هر دو کشور در جنگ جهانی دوم یادآور شده گفت. او میگوید اتحادیه شوروی و چین دو کشوری‌اند که از همه بیشتر در جنگ جهانی دوم آسیب دیدند، زیرا در آن زمان به این دو کشور یعنی اتحادیه شوروی و چین بیشترین تلفات ملکی وارد شده است. از سوی دیگر شی جی پینگ رئیس جمهور چین از همتای روسیه‌اش خواست تا در مراسمی که قرار است در 3 سپتامبر به این مناسبت در چین برگزار شود اشتراک کند. ولادیمیر پوتین دعوت همتای چینی‌اش را پذیرفته گفته است که چین همکار کلیدی استراتژیک روسیه است. در همین حال روسیه و چین جهت تحکیم روابط اقتصادی دو کشور دیروز چندین قرارداد را نیز امضا کردند. در جمع این قراردادها یکی آن سرمایه گذاری چین در ساختن خط ریل است که مسکو را به شهر ولگای قزاقستان وصل می کند. هزینه این پروژه که 300 میلیارد روبل است از سوی چین پرداخت خواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است که در صحبت با همتای چینی‌اش روی پروژه های مشترک انرژی صحبت کرده که نتایج قابل ملاحظه ای را در پی دارند. چین و روسیه سال گذشته یک قرارداد انرژی به ارزش 400 میلیارد دلار را برای 30 سال امضا کردند که بر اساس آن روسیه سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز را به چین انتقال می‌دهد. پوتین گفته است که برای عملی کردن این پروژه ساخت لوله‌های انتقال گاز در روسیه آغاز شده و قرار است عنقریب در خاک چین نیز آغاز شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
و حالا هم صحبت داریم از جهان هنر. یک اثر نقاشی پابلو پیکاسو، نقاش بزرگ اسپانوی، 42 سال بعد از مرگش به مبلغ 30 میلیون دلار فروخته شد. این نقاشی در سال 1948 میلادی تکمیل شده بود. خریدار این تابلو یک شخصیت شناخته سینمای چین است و بعد از خرید این تابلو او گفت: من اول عاشق این نقاشی بودم و بعد عاشق داستان شدم که در عقب آن است. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر.
پابلو پیکاسو 42 سال قبل به تاریخ 8 می یعنی امروز چشم از جهان بست. یکی از ویژگی‌های کار پابلو پیکاسو که وی را از دیگران متفاوت می‌سازد این است که آثار نقاشیش به دوره‌های مختلف ذهنی خودش تعلق داده می‌شود. مثلا زمانی که یکی از چند دوست خیلی نزدیکش خودکشی کرد، پیکاسو در تمام نقاشی‌های خود از رنگ آبی تیره کار می‌گرفت. آبی را رنگ سردی، رنگ گمشدگی و مرگ می‌دانست. زمان نقاشی‌های گلابی سال‌هایند که پیکاسو در آثار خود از رنگ‌های روشن گلابی، نارنجی و آلوبالویی کار می‌گرفت. گفته می‌شود که به خاطر رفتن به پاریس و بعد از ملاقات با یک زن به اسم فرناند اولیور، پیکاسو به این سبک کار می‌کرد. پیکاسو در منطقه اندلوسیا در اسپانیا که نزدیک به افریقا است تولد شده بود و غالبا از این رو یک دوره کاریش به زمان متعلق می‌گردد که وی از آثار هنری آفریقایی متاثر بود. پیکاسو برای روابط با زنان متعدد، برای اینکه 80 ساله بود و با زنی که 40 سال جوان‌تر از خودش بود ازدواج کرد، برای اینکه اندوه مرگ خواهر کوچکش در کارهای هنریش تا آخر معلوم بود، برای نوشتن شعر و پارچه های تئاتر و برای اینکه زود عاشق می شد و برای اینکه مخالف انقلاب مردمی در اسپانیا بود و برای دلایل زیاد در سراسر جهان میلیون ها منتقد و علاقمند خودش را دارد. پابلو پیکاسو کسی بود که ریالیزم، رنگ روغنی و کیوبیزم را به هنر نقاشی افزود. وی یکی از بهترینان تاریخ هنری اروپا بود و هست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
میشه خود معرفی کنید؟
اسم من بریالای حاجی‌زاده، یکی از تاجران ملی کشور.
چه وقت میشه خودتان در پیشه تجارت هستین؟
ما خو اصلا پیشه ما چای از چای حاجی‌زاده شده، شما نامشون شده باشه. قبلگاه صاحب در حدود 40 سال پیش ما کس ماشه بود، ولی خوشبخت هستم در می آخر، یعنی 10 سال 8 سال میشه ما با کاسمتیکس روی آوردیم و این کمپانی هایی که شما میدونین این پیش ماست و ما تابوت تانیم به مردم یک چیز خوب عرضه کنیم و از جنس تقلب جلوگیری شده باشه. ما همچون سهولت ایجاد کردیم و این کمپانی نزد ما فیلن ایجنسی است.
اگر یک کس بخواه که یک تجارت بکنه، از کجا آغاز کند؟
خب تجارت از نامش گفته است یک کسب پاک است، باید دهی در قدم نخست باید صداقت و راستی باید باشه و دومی که در آوردن اجناس با کیفیت اینا وارد کنند تا مردم از او به صورت درست بتونن استفاده کرده بتونن و دومی که دولت در این سهولت به تجارت میسر کنه تا بتونه از لیت اف گریدت های فعلا خوشبختانه که شما شاید
داشته باشند از طرف پشتنی بانک برام دخته شده و یک اقدام بسیار معصوم و نیک است و تجارت من به شمول از اونها ایراد به فال نیک میگیرم و استقبال میکنم.
بعضی کسا مثلا میگن که با آید کم نمیشه که تجارت آغاز کنی، آیا ایراد شما میپذیرین؟
نه خیر. ما خودم اگر بردم بگم ما از صفر که شروع کردیم در ابتدا با سرمایه بسیار کمی، یعنی در حدود اگر بر شما بگم 50,000 وقت قسم میکنن یا 30,000 افغانی ما شروع به کار کردیم. الحمدلله امروز از کار خود راضی هستم.
و دولت چی باید کنه که امی کار تجارت پیشای ما رونق بگیره؟
خب دولت ما باید اولی که به تجارت باید سهولت های بیشتر بدن تا اونا بتونه اموال با کیفیت داخل کشور کنن و از تکس های بیهوده قسمی که شما آگاهی دارین در وقت تکس ها یک دم دو برابر اضافه شد که نه تنها بر تجار بلکه بر این کل زیانش به مردم عوام میرسد. این سهولت باید دولت ایجاد کنه تا از تکس های بیمارد جلوگیری کنه و دوم دیگه ای که دولت اجناس با کیفیت تکوش کنن که تجارای اجازه بدن که مالایشون با کیفیت باشه و از تقلب سخت جلوگیری کنن، چون تقلب ما شما میفهمیم که یکی باعث بدنامی کشور میشه، دوم میتونه بسیار نقصاور زیان آور باشه برای مشتریش.
سلامت باشین.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد.
سه سمی عباس مننه.